درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سي زړه سوي لري چې د هلمند، نیمروز او فراه پر اوسیدونکو لري. متقی دا خبره د ایران له لوري د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل کې د کجکی بند او به خوشی هم کړی د وچکالۍ له کبله د هلمند سین او به تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پریږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچی د کښدۍ د درېدو پر مهال میخ تبیله ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماينونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسایلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسایلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر ختونکی وتوانید چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د می په ولسمه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخود. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمی اودین د 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کې ټوته د ختو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله سا ورکړی وه. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څنګه ته کړې او ویلي دا شاید وسلوالو سخت دریزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې و چې ناڅرګند وسلوالو پرون یکشنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیشه د شپې ناوخته شوې نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنئي استازی و. تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شزی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان شزی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي.
خزی کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د خزی څخه نه کوي متاسفانه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبې د خبرېدو خبرداري ورکوي. د هلمند اوسیدونکو د اوبو له کموالي شکایت لري.
وچکالی د سکه اوبو نسته، هلته پر د اوبو لري مرجعتانه راکوي.
په کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونه جوړ شوي خو د څارویو خاوندان وایي له وسایلو یې کار نشي اخیستلی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د شزو څنګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ده ویلي، د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پوښتنو سره مخامخ نه دی. لبلی خو یو شمیر شزینه فعالانی لملګرو ملتو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه په ټوله نړۍ کې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وایي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. د سازمان د افغان جنو خوځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي پورسیو دو کلنو کې د طالبانو لخوا د سختریزو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژوند د افغان جنو خوځو د لرې کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو کاربندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنه یې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو او محدودیتونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې افغان جنو خوځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو منع کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو د حکومت لخوا په خوځو لګول شویو محدودیتونو دا سازمان اغیزمن کړی، خو له افغان جنو خوځو سره د دوی ژمنتیا د تل په څیر پیاوړې ده. دا اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیزه له همره ننګونو سره مخ نه ده څومره چې په افغانستان کې ده، خو بیا هم تر هغې په افغانستان کې پاتې کېږي او خپلو هڅو ته به دوام ورکوي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا خاموشه کړی شوی ده. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودانګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغه کوم عمل چې باید وکړي، کوم صلاحیت چې لري، هغه د خپل صلاحیت څخه هم سمه ګټه نه اخلي، استفاده نه کوي، ډېر ضعیف هم عمل کوي، او ښځې کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د ښځې څخه نه کوي. متاسفانه
د ښځو د حقونو یو بله فعاله ازیتا نژن بیا وایي تر اوسه د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی.
سازمان ملل هم بجای از این که بیاید
ملګری ملتونه پر ځای دي چې راشي او خپل پریکړه بدل کړي، غوړه دا ده چې یو جدي فیصله وکړي، او دا فیصله باید داسې وي چې د افغان ښځو په ګټه وي. موږ له ملګرو ملتونو د افغان ښځو د حقونو په ګټه هیڅ نه دي لیدلي.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځل پلاوی هم را لېږلي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په افغانستان کې د نن او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو او ترخوای رد سره مخ شوې ده.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، په افغانستان کې د یونما دفتر د ښځو څانګې ویلي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي، او په افغانستان کې د ښځو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعالې ښایستې صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د ښځینه کارکونکو فعالیتونه څومره اغیزمن دي؟
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر وای، او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمن باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بیخي د دوی کارمندان چکه خزینه دي وایم بند کړی ته په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جاي، مګر دا ډیره سخت ده کولی نسی چې غوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیز لري زما په نظر آنلاین دا اغیز نه لري، او دوی محدودیتونه چې دا امارات وځ کړی او سازمان ملل چې د مون کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکو، دا سرنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوصا د افغان خزم میرمن سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کارمندان باندې خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کارمندان انسان و غواړي په دفتر کې کار وکړي غو سره که دوی و غواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملی کار نه دی کړی، یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي. بس
د دې دوه کاله شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي، او د غرازن جونو ته د پانتون ته لته او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نو ورکول کی. تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې په خله دي عمل، مګر په عمل نه دي. دا باید اس په عمل وکړي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي، طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورس په ورځ د محدودیتونه ډیر کیږي. د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي، باید په عمل وکړي تر کله پورې. دا دوه کاله سو درې کاله همداسي ورځ تیریږي، زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي. دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده، او له دې نه به څوک ډېر اغېزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار ډېر شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته قطع کول زما په نظر دا لارې نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کړو، ځکه افغانستان یو عقب مانده هیواد دی او خلک ډیره فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغو سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې نه ځي. یو وظیفه چې په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او انجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور چې دی په کور کې نه ځي. دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول، مګر اوس کار کول یې نس مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي، کنه د وګړي نه مورکیږي، مجبور دي چې د هیواد نه وتښتي. همداسې وضعیت راغلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده. موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو، د دوی سفرونه بنده کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه هم چې کیږي مستقیم د همدا خلک چې اړتیا لري، ضرورت لري، فقیر خلک ده، هغوی ته هم نه رسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمېر افغان بزګران او باغداران په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالۍ شکایت لري. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلي چې څه وکړي، او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان نه لري. د اندېښنې داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو زور اخیستی دی. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله تر ټولو له بد سیات سره مخامخ ده. د دې موضوع چې سیات واوري
نورولا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورولا اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې رځپلی ده او اوبه هم نشته. د مسلمانانو باوري پر مخ وچې دي، نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي د سکو اوبه نشته، هلته ندالیونه او نصیراج ګرد اوبه لري، مرجعته نه راکوي. څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دی ورکړي، اضافه دې نه ورکړي، خپل حق دې ورته راولږي.
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم امدان دیښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې عمله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د پاره رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته، دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي، او دغه درخت چې مو دي، باغونه چې مو دي، په تیلو اوبو، تیل هم یو لیتر په یو سلو دېرش یو سلو شل افغانۍ دی، د چا تر وسه تیره ده.
جناقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمېرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دوی 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هلمند د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د د ایران جمهور رئیس د تیر چهارشنبې پورس سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې د ایران حقه به ورکړي. طالبانو حکومت هغه سرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې تشمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره به په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزلي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا پراپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ورختونو لپایل سره به په دغه هیواد کې ډینګ تبله ډیراو پراخه شي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 ته خزینه کارکونکو په ګډون د 3 ورځو لپاره د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران، نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د 3 ورځو لپاره وروزل. ډینګ تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګې تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه کوي، سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیری اخته کسان له 1 تر 2 ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقي چې ډینګه تبه یې تیره کړې، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل:
زما ملا درد شروع کو، ورسره خپو مې ډیر سخت درد کو، ګرځیدای نشم، بیخي سر مې هم ګرځیدو، ورسره مې د خولې خوندم تلو، مطلب د چی په خوند نه پویدم. نور چې د علامه چې کله ما احساس کړم نو بلاړم، ټیسټ مې وکړو، ټیسټ کې چې د زما وایرس پوزیټیو راووتو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګې تبې د درملنې لپاره کومه ځانګړې روغتیایي لاره چاره نشته، خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولی شي دا تبه کنټرول کړي. خو څنګه په ډینګې تبې د اخته کېدو مخه ونیسو؟ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
فقط جلبګيري اس پشا
د مخنیوي لار یوازې د ماشې د چلو مخنیوي دی. تاسو چلو پشخانو استفاده وشي او د ماشومان زد مرهمونو باندې ځان کول شي. په ځانګړي توګه په تودوسیمو کې باید د ماشو زد دوا وپاشل شي، باید ډیر مایعات او ویتامین سي وخوړل شي او خپل روحیه اوچته وساتو. دا لارې چارې ګټورې دي.
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر روان کال کې په ډینګي تبې د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. وړاندې لدې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړیو چې تیر کال یوازې په ننګرهار ولایت کې 45 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګې تبې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي، او د تخمین له مخې هر کال له 100,000 تر 400,000 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لري کړی، او پر ځای یو بل کس چې لیوی لسیز رئیس د نړیوال ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځواکمنې د ملي امنیت د عالی شورا له مشر څخه علي شمخاني لري کړی، او پر ځای د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشر دفتر پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبپاڼه کې کلی چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هم مهاله رامنځته شوی چې وایي و شپېته کلن شمخانی چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې رئیس یې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخواني چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. اکبري په 13 جنوري میاشت کې برېټانیا ته د جاسوسۍ په توګه اعدام شو. شمخانی چې په خوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو د یوه قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې. د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د ایران لیکو د رغولو په هڅو کې یو مخکخه څیره بلل کېده. په دغو هڅو کې په 13 مارچ میاشت کې له سعودي عربستان سره د اړیکو د بیرته ټینګېدو لپاره د ترلاسه شوې موافقې لپاره خبرې اترې هم شاملې دي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کلونو تربګني ټولې سیمې ته ګواښ متوجه کړی او هغه یې بې ثباته کړی وه. احمد یان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی یاد کړی و، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې دغه وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یو ورځ مخکې ښاغلي رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنهای هم تیر اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لرې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې څاروي لرونکي وای نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کېږي ځکه چې غیر فعال دي. د دوی په وینا په هر مرکز په لکونو افغانۍ لګیدلې وسایل ورته اخیستل شوي چې اوس د خرابېدو په حال کې دي، او دوی چې کوم شیدې له څارویو اخلي هغه هم بازار نه لري. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واوري.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي لرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان
یو موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خوغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعد سامان رات پکې موږ خو کیږي ګونه کنه دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو دغه نه شو دا خو نه د کیږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوخو او هم ورسره اجمنه شوی و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس د پاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 کسان شورا لرو، بیکاره سره می 2-3 غواګانې خلاري کنه دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم د پاره جوړ کړو چې خلک د کار سم بلد کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کارم په وچلی. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
د دوی په وینا کې چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړې دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو
په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په انډونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو د دفتر مخته راټول شول او اعتراض څرګند کړ. دوی د دې غوښتنه کوي چې له انډونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي. په ورته وخت کې په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام سفارت وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مرکزی دفتر په دې هیواد کې خپل څنګ ته اجازه ورکړي چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېشتوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په لاسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته راټول شول او د بیا میشتیدلو غوښتنه وکړه. د دغه لاریون یو غډون کوونکې 15 کلن نازنین رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم کی بکتب
موږ لیک لوست نه شو کولای خوانسی ته نه شو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې موږ برخلیک معلوم شي. نه لا یو ایم څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیار څخه
نماده.
دغه لاریون یو بل غډون کوونکې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیکدولی دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډیر کم شمیر کډوال دریم ملک ته انتقال کړي. نور ډیر شمیر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کېدو په تمه دي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینه وو سره ماشومان هم ګډون کړی وو. لس کلنې نازنین رحیمي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری له دفتر وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی موږ نن د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی ترڅو ملس کلن به برخلیک ژوند معلوم شي.
خو په انډونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوی جمهوری نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت وایان طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
درې ورځې وړاندې مو د یو ان ایچ سی آر له سرپرست میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی د پناه غوښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري. خود مرکزی دفتر لخوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کې سونه منل شوی په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په انډونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. و مختل چې په دې اړه په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری نظر هم وخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. د اسوشت پرس خبري اژانس د راپور لمخې د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سفارت د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزره افغانان دي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
د سپیس ایکس هغه کپسول چې لمرنې سعودي ستور مزلي هم پکې سپاره ده نن له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به وکړي. د دې موضوع جزئیات احمد تکلوروي.
سعودي ستورمزلې ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوي سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نورو ستورمزلو سره د مې په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. د خصوصي فضایي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارتر شوی وو. ساينس پوه ریانا برناوی لمړنۍ سعودي میرمن شو چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر وو. وایټسن چې په خوای د ناسا لپاره کار کوي او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لاره سفر کړی زیاته کړ چې دا ځل نړیوال فضائي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همرا اسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلای. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. لنړیوال فضائي سټیشن سره د دې فضائي بیړۍ ل یو ځای کې دو ساعت ورسته د تنظیم شوی پلان لمخه د نړیوال فضائي سټیشن دروازه خلاصيږي څو څلور وړ ستور مزلي حلتنه نوځي. اوس مهال په نړیوال فضائي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلي په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یک شنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 1400 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتره مزل ووهه. د فزاته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لمړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلی به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې د اوبو مسالې ته ځانګړی دی، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتو د شزو څنګه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان جنو او شزو لګول شوی بندیزونه له ټولنې د دوی سیستماتیک حس بولیا وای د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر د دوی د حقونو لپاره په مبارزه پوری تړلې دی. په لومړي وار یو افغان غر خاتون کوي وتوانی چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمیع الدین صدیقی د می په 18 د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8940 متره لوړ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي دفتر او چاوای تر 2022 کال په افغانستان کې په ماینونو له جګړې پاتې د دا چاودو وسایلو او په کور کې د جوړ شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د خوندیتوب اړوند مسایلو په اړه به نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا په یوه سرخلاصي غونډه کې هم بحثونه وشي. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ایزو چارواکو د خبره د ازادي راډیو مشال څنګه تکړی او ویلي چې دا شاید وسلوالو سخت دریزو کار وي. د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له حقوق پنځو کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. او د اوکراین پوز د روسیې له هغه ادعا سره سره چې ویلي دي ځواکونه پر بخمود ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی، نن وویل چې د دې ښار پر ختیځې برخې د کنټرول لپاره تیره ورځ سخته جګړه روانه وه.
25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تیرونه د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند او بخور پر سر لانجه د رسنیو د سرخطونو مهمه موضوع ده. د خبرو وروسته له هغه توده شو چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غوی یا ثور په 28 نیټه په سیستان او بلوچستان ولایت کې د خبرو پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې هیواد د اوبو په مسله کې جدي دی. د ایران غوښته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا غبرګون هم توند و. په بیان کې ویل شوی و چې ایرانی چارواکي باید له هلمند سیند څخه د ایران د اوبخور په اړه خپل مطالعه بشپړه کړي. بیان یادونه کوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه ده. د هلمند سیند په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې ویناوې په زیان دي. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران برخه په هغه تړون کې خوندي ده چې کابل او تهران په 1450 هجري لمریز کال کې لاسلیک کړی. دا تړون د سلطنت د دورې د وروستي صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د هغه مهال د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی دی. نن په 25 دقیقې بحث کې یو ځل بیا د هلمند سین لوبو د ایران د او بخور پر حق خبرې کوو. خو په دې بحث کې به مو تمرکز تر ډیره پر دی وی چې د دې لانجې دایمي حل څنګه ممکن دی. د دې خبرونې میلمانه دي د اوبو د چارو متخصصان عبدالله هیواد او عمر سرفراز. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لمړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د اوبو د چارو کارپوه او متخصص عمر سرفراز سره لومړی خبرې پیلوم. سرفراز صاحب، ستاسو په نظر د هلمند د اوبو تړون چې اوس ایران وایي چې دغه په اساس باندې کافي او بخور نه ترلاسه کوي، آیا دا یو هر اړخیز تړون دی او و کنه، او آیا د راتلونکي لپاره هم کار ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید په دې وګورو چې دا هلمند د اوبو مسله که مونږ وګورو د دنیا نورو اوبو مسلو په پرته دومره غټه مسله نه ده چې مونږ د سیو غنو دي. دا یو نادره مسله ده، بلکې د دوو ملکونو یا د دوو ملکونو نه زیات په تیر شل دیرش کالو کې مونږ کتلې چې ډیرو ملکونو مابین کې ډیر مشکلات راغلي دي، او دغه مشکلات د ډیپلوماسي یا د دریم ډلې یا د وګړي په طریق حل شوې دي. نو کدی تړون ته مونږ وګورو، 1903 کې دا تړون د کله امضا شو، د کې ایران افغانستان ایران ته دا منلې و چې مونږ به 22 متر مکعب اوبه تاسو ته مونږ سپارو فی ثانیه. خو امدې څنګه افغانستان په هماغه وخت کې دا خودلی و ایران ته چې مونږ به خام سایتوب یا د اورورولي د پاره سلور متر مکعب اوبه تاسو زیات سپارو، تقریبا 25 متر مکعب کیږي. دا تړون د کله تطبیق شو، دا تر هوسه پوري چې روانو دې مونږه کدی تړون ته وګورو، دې تړون کې صرف دا نه دی لیکل شوی چې صرف دومره وبو باید افغانستان پاکستان ایران ته وسپاري، بلکې دې کې نور هم مادي دي. کدا هر یو ماده مونږه وګورو زیاتر بحث ته به لار مسانه شي د مشکلات حل کولو کې. یو خبره ده چې مونږه صرف تړون دی یو ماده ته ګورو چې دومره وبو باید افغانستان ایران ته وسپاري، خو نور دې تړون کې هر مشکل کراځي. کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، په هر مشکل باندې دواړو ملکونو ډېر تفصيلي واضح غږېدلې دي. اوس دا دومره وبو مونږه سپارلې شو ایران ته او کنه؟ بدبختانه که مونږ وګورو تیر درې او سلور لسیزو کې په ټوله دنیا کې اقلیم بدلون د لاسه د اوبو کمیرا غلې
سفر سم دی. اقلیم بدلون په مسله باندې البته یو مهمه مسله ده، په دې باندې کدی شي مخکې هم خبرې شوی او کدی شي چې ورسره هم خبرې وکړو. ک ډیر متمرکز په دې باندې خبرې وکړو چې د هلمند د اوبو د تړون نیمګړتیاوي او خېګنې کومې وي، او آیا دا یو معیاري تړون وو په هغه کال کې څو کاله مخکې لنن تقریبا نیمه پیړۍ مخکې؟
اوس کومه هغه وخت کې وګورو دا د افغانستان لپاره یو ډېر بهترین تړون فکر کولای شي. دا وو ځکه کومه دې تړون هر یو ماده وګورو، مثلا خېګنې کو وګورو، مونږه دې تړون کې لیکل شي او چې سلورم ماده کې دا واده لیکل شي او ک چرتا اقلیم بدلون د لاسه وبو کمای راشي په په دی هلمند په سین کې کمیاش کې افغانستان اون شي کړی چې دومره هماغه فیصدی وبو ایران ته وسپاري، نو به به هغه نه پس په بل میاش کې مونږه دا وبو هغه پوره کوي شو. اوس کومه به دی کې خرابې وګورو دی تړون په دې ماده کې هغه دسې هم ده. مثلا د کال په حساب دا اوبه سنجولې وي، اوس کنن سبا مونږ وګورو په کال په مونږ په کلونو په حساب اوبه کم روانې دي. یو میاش په حساب کوم مونږ اوبه کمې په خواوي، اوس د کلونو په حساب اوبه کمې دي. که پنځمه ماده مونږ وګورو هم هغه کې واضح لیکل شوی دی افغانستان باید په هر صورت کې د ایران ته دغه اوبه ورسپاري، او کدا که اوبه کې نیمګړتیا وي راغلي دا د افغانستان مسولیت ده. همنګ کدا هم ګورو تی دي کې اوس نن سبا په هلمند ریور کې هلمند پسین کې 30% وب کمی شوې دي، نو همداسې دا تړون نیمګړتیاو لري خو هغه لاریم لري.
ډیره زیاته مننه. څه پکې زیاتې دی شي خغلې سرفراز په دې تړون کې؟
ها نو اوس کوم تړون د هر یو مامخ کې څنګه ویل دي تړون کې هر یو مشکل باري کې واضح لیکل شوی کې دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي، دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي. کوم اوس به دي هر یو بادي مهم ماده کوم وګورو دي تړون کې اوس لکه لسم ماده کې راغلي دي چې چرته د دواړو ملکونو په منځ کې کوم ستونزه راشي نو دا باید په مخامخ په څو صورتونو کې حل شي. اوس که داسې هم لیکلي دي که چرته په دې دواړو ملکونو منځ کې اول خو باید په ډیپلوماسي په لارې باندې دا موضوعات حل شي. که اوس مونږ په تیر څو لسیزو کې وګورو د ډیپلوماسي لحاظ سره مونږ د افغانستان د ایران سره یو ډیر کم تفاهم لرو په د اوبو تقسیمولو یا د اوبو یو ډیټا شریکولو باندې، او که دینه پس او که چرته په ډیپلوماسي په لارې باندې حل نشي د دریم وګړي یا د دریم ډلې په ذریعہ باید حل شي.
دریم ګړی به یعنی د سیمې هیوادونه یا نړیواله ټولنه وي.
او اوس دریم وګړي د اوبو کومه د دنیا نورو ځایونو کې تړون نه وګورو که خصوصا د دریم وګړي اکثر یو هغه ملک وي چې د دواړو هیوادونو د قبول وي، او یا د یو دفتر وی لکه د یو ان یا بانک جهانی غونډه دفترونه. مثال په تور 1900 کې تل پاکستان او هندستان په وجود کې راغلل، تر 1903 پته پوري دو په خپل په سینونو باندې جنجالو، خو دو کې منځګړتوب بانک جهانی کاو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا مسله باید د ډیپلوماټیکو لارو نه حل شي په تړون کې، د هغه بند یادونه تاسو وکړه. نو په اوس وخت کې چې د دوړو هیوادونو ترمنس لانجه راغلي، ایران د کومو ځوابي اقداماتو امکانات لري؟ یعنی د افغانستان پر وړاندې کوم خندونه جوړولای شي چې د اوبو تاوان واخلي افغانستان نه؟
زبېره زیاتر تمرکز د تخنیکی په بڼه باندې په دې مشکلاتو کې زه وکړم، ځکه چې ایران او کې ایران عمومي د سیاست د اوبو سیاست لحاظ سره کومه وګورو په دې برخه کې په دې تړون تم کومه وګورو دوه غوتلې شي چې د انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته ولاړ شي، دا بین المللي عدالت دی او الته راجیو کې چې دې مشکل باره کې هغه سره د یو مشکل حل پسی وګرځي. 2012 کې هغه د خوته اشاره هم کړې و چې هغه د تلاړ شي او دوه ملکونه د تکیناستلی و چې دوباره په دې تړون باندې وغږي یو د تړون مشکلات څنګه حل کړي او تړون باندې
مننه سرفراز صاحب. هیواد صاحب، د 1955 کال د تړون نیمګړتیاوي او خېګنستا سول نظر کوم دي؟
زه فکر کوم دغه تړون چې اوس په هغه وخت په هغه زمان کې کله چې افغانستان و د چارج د افغانستان د اوبو چارج یو هغه وخت کې مور څلور او یا میلیارډ متر مکعب اوبه درلودله، او نورمال چارج د هلمند رو کې 6000 میلیارډ متر مکعب اوبه په دیراوز کې وو. نو په هغه وخت کې د 1300 میلیون متر مکعب اوبو تړون چې دغه سره سوي بيخي د وخت او زمانو د اوبو د اندازې او د نفوس په اساس باندې سوي وو چې افغانستان په هغه وخت کې هغه نفوس او څومره اوبه شه درلودله، هغه تړون دغه وخت د افغانستان په دغه باندې یو یعنی درست تړون. او ایرانیان هم ډېر خوشاله وو اگر چې تړون د 200 متر مربع او 200 کیوبیک متر په ثانیه باندې او 100 متر مکعب نور او شاوته اضافه کړل شي 200 متر مکعب، سول شي ایرانیان ته هغه هم خوشاله وو چې دا ډېر یو بارزات دغه سو. مګر دغه وخت شروع کو به تر نن پورې یزمو دیش درې اخچال درلود شه دیش درې اخچال څو فقط بنیم زره اخچال پات دي چې دا د اوبو سورس جوړي دا د اوبو د دریابونو د زوښت کمزه درې حوزې چې دي دا هغه استنا د غړونو څه دي دا د واوري چې ویل کیږي دا هغه څه دي انټرزیا کیږي او دا هغه دیش درې یخچال ته اوس مست خالی 2015 یا تر هغه هم کمی را پاته دی.
هیواد صاحب مخ په دې باندې خبرې کوم مخ کې مو چې خبرې کولې خغلی سرفراز یو نیمګړتیا دا یاد کړ چې مثلا پغه کې یو یادونه دا شوې ده چې د اوس تاسو هم هغه ته تقریبا اشاره کوي چې افغانستان په یو ثانیه کې ټاکلې او به ایران ته نشي ورکولای نو په بل میاشت کې چې بیا وریا وضعیت خکېږي باید دا غتاوانې ور جبران کړي. دوی دا د یو نیمګړتیا په توګه یادوي. ستاسو نظر؟
زما نظر دا دی چې دلته یعنی باید بیا دوه ټیمونه سره یو ځای کښېني او خپل دغه مباحثه د سره څه شروع کړي چې آیا هغه د شپږو متره مکعب اوبه فی ثانیه موږ اوس د نفوسو د تراکم په نظر کې نیولو سره د افغانستان د هوا د تودوخې د لوړېدو دغه نوی دغه څه ودي د څو د تودوخې درجه د لوړېدو چې دا اوبه تبخیریږي او وچکالي د نور شیانو په نظر کې نیولو سره دا به شي بیرته کښېنېدي مذاکره چې آیا موږ دغه شپږو متره مکعب اوبه په څو ثانیه کې آیا دا حق دی چې موږ ورکړو یا د هغه کم ورسره یعنی دا اوس لريم ځکه نه چې زیات په اوس حالت کې شدي ایرانیان د ډیر اوبو سره عادت شوی دي نه یوازې د 800 ملیون متر مکعب اوبه شي په دې تورن کې ځاسو دي بلکې نور هم فرض مثال اوس د نور رودونو دغه د دې د هری رودو د مرغاب مجید سړونه دي سره مګر اوبه او روان دي یو خواته زه فکر کوم ډیر مشکل خبره بنی او دلته په هیڅ ځای کې ذکر ردی نه شي چې په دې اصلي تړون کې دا کوم تړون چې موږ سره په افغانستان کې شوم سم زارته کوشش کوم چې دا کافي زراولم او تاسو ته وړاندې کوم په دې کې داس ذکر نه دی شوی چې یعنی د مناقشې په وخت یا د یو مشکل په وخت نو دا د ورسې انټرنیشنل کورټ اف جاستس یا بل ځای ورسې دا او بس موږ دی او شراب موزیو او موز د دې وګ اول حق موز لرو
بله
سفر د مثال مور اته سوشل ملي متر او مکعب وبن سور کولای دوباره کښین د دې سره مذاکره کوج د سفر د مثال 400 ملي متر مکعب
وبو دې حق دې واتس اپ تاسو دې خبرو ته په پام سره اقليمي بدلونونو ته په پام سره د کاروندو زیاتې دوته د وګړو د شمیر زیاتې دوته په پام سره فکر کوي چې افغانستان او ایران د وبو یو بل تړون ته ضرورت لري.
بلکل دوی تونس ضرورت لري مګر په دغه وخت کې متخصص د اوبو متخصصین مو په افغانستان کې چې دغه مذاکرات مختبوزي موږ نه لرو او دا وخت دی نه دی چې موږ یعنی دا فعلی څوک چې دولت چلی په افغانستان کې یعنی دی ودی ته وخت سو چې دوی داسې مذاکرات تخصین په دې خاطر باندې چې د ایرانیانو د خاص هغه متخصص تیم په دغه اوبو په ارتباط باندې چې هغه هر یو د 40 کال او تجربه او تحقیق او دغه لري په مذاکرات توان لري په دغه اداره کې کار کوي او د افغانستان د خاص موږ دوه کس داسې په ټول افغانستان کې دوه کس داسې متخصص نه لري چې هغه د دوی په اندازه باندې په کچه باندې دونه مهارت ولري. هر څوک چې په دې اداره کې کښېني په دې فیصله باندې مرکه کې کښېني د افغانستان د خاص موږ په سل په فیصد په هغه کې بایلنس یو فعلی حاضر دا وخت د مذاکره نه دی تر هغه چې د افغانستان یو رسمي دولت یې پېژني چې څو دولت یې په ټول دنیا هغه په رسمیت باندې وپېژني او دغه څه وروسته بیا مذاکره چې کوم هغه متخصصین د اوبو او د هلمند رود دغه مایدې متخصصین دا کېدای شي چې مثلا دوی سره کښېني او مذاکره وکړي. بغیر دغه څه فکر کوم ایران هم بې ځایه فشار اچوي د افغانستان په حکومت شمالي حکومت باندې څوک چې قدرت باندې چې خامخا به تاسو یو بره لکه یا موږ جنگ درسره کوو په جنگ کول دا مشکل نه حلیږي.
مننه سرفراز صاحب ستاسو په نظر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو یو بل موافقه ممکنه ده او دا به د دې لانجې د حل یو دایمي لاره وي؟
کومه د اوبو د کم ته اوبو تقسیم او کومه د تړون باره کې وایو آیا دا بل لاره لري کنه لري اوس که اماغه وخت کې انتقال د اوبو دغه امضا شوی و هغه وخت کې د اوبو موف د سی اوریج په لحاظ سره وبو تقسیم شوی نه وي د هر میاش کې باید مونږ هم دومره وبو تقسیم مونږ باید برابر وبو ورس پارو ایران ته کوم مونږ وګورو د جدي نه واخل تر حمله پورې صرف په 15 میاشتو کې د دې تړون شپږ او 20% وبو مونږ وسپارو ورته او همدغه سی په 40% وبو نور مونږ بقایو میاشتو کې باید مونږ ورته وسپارو همدغه تړون کې لیکل شوی دی. نو هغه سره کومګه وګورو دا هغه وخت کې هم دا اقلیم بدلون یو 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 هغه یو نخ ورته ښکارل شو په همدغه مادو کې لسم یو کومګه تړون نوې تړون امکان نه لري نوې تړون که دوه ملکونو په منځ کې لی چرته کیږي د یو د دریم وګړي یا د دریم ډلې موجودیت انتهایی ضرور ده ځکه دا دریم وګړي یا ډله تاسو ته شاخص درکوي تاسو ته د بودیجې درکول لپاره نورې هم لارې درکوي
سرفراز صاحب نړۍ کې د اوبو پر سر نورې لانجې هم شته په منځنۍ آسیا کې د اوبو پر سر لانجې شته د هند او پاکستان ترمنځ تاسو یې مخکې یادونه وکړه د اوبو لانجې شته افغانستان او ایران د خپل لانجې د حل لپاره کولای شي چې د نورو هیوادونو ترمنځ لانجې د یو مثال په توګه وکاروي
بلی صاحب بلی بیخی خصوصا د هند او د پاکستان چې کوم جنجال په تیر سو کالو کې روانو د اوبو د اقلیم بدلون د اوبو زیاتوالی یا کمواله د لاسه دا هم مونږ په ډیر ښه اسانه استفاده کوي شو مثال زکه در کما اوس د هغه وخت نه لري ک پخوا غونډي وختونه ک یو ډیر سخت متخصصین په هر موضوع کې او هر بخش کې زمونږ په کار ول اوس د سیټلایت په ذریعہ د سیټلایت په موضوع باندې څنګه چې ایران او انډیا خپل افغانستان پاکستان او انډیا ته څنګه خپل موضوع حل کوي ته وب کمی دي یا زیات دي هماغه سي داغو مثالونه مونږه کپکتو خپل مشکلات هم حلوي شو څنګه چې ایران وایتي وبشته افغانستان وایتي وبنشته دا موضوع څنګه باید په دوه وړ ملکونو حل کې انتهایی اسانه ده دا غته سیټلایتونه ته مفت ډیټا ته درکې بدون د کم پیسو تو ساده سیټلایت معنی کته شي ته وب خشته کنهشته کمال خان وچلې کنه ده نو دې لپاره کم دغه غټ تخنیکی اغه نه نه پکار صرف ته مونږ د باز ملکونو تجربه وکړو دا یو ډیر اسانه مونږ کوي شته وب شته کنهشته او ته کم نشته غوانان ته معلوم دي کم نشته
مانه نه هیوات صاحب مونږ په دې باندې خبرې کولې سرفراز صاحب سره چې آیا افغانستان او ایران کولای شي چې په نور نړۍ کې د نورو هیوادونو ترمنځ د اوبو لانجې او د هغو د حل لارې چارې د یو مثال په توګه خپلې کړې
زما خو نظر دا دی چې دا تړون چې سوې دا تړون بالکل په هغه وخت کې په 1950 کال کې امضا شو دا راته وروسته د څلور کاله نور د اوبو د تطبیق موده د داوود خان کولتاو د رسورس به داوود خان ټیم او د ایران د خواصه د افغانستان دولت او د ایران دولت سره بیا چې مونږ جوړ شو بیا په دې باندې بحث خبرې وکړلې او بل اخر فیصله دې په دغه باندې وکړې چې دا تړون په هغه وخت کې هغه وخت زمون کې بالکل صحیح یو تړون دی دا راته وروسته بیا د افغانستان څلشتنی جنگونه او دا خرابي په اصطلاح باندې په افغانستان کې راغلي مورید کله د دې وخت نه کېدل چې موږ دا موضوع د ایران سره شریکو چورور اوبو مکم دي او مستشته اوبو نه شو ورکولای د افغانستان کته چې دا د علم د روز مسیر وګوري یو پلا ایران ته نه وځي بیا د ایران سره بیر سره وځي او په افغانستان کې په اصطلاح باندې په یمزه کې بیرته وچیږي متاسفانه چې ایرانیانو خلاف د دغه مایده دیره ولاسیال چې مساګان کې نیول چې د ایلمند رو ټول وبال څه په مساګان کې د اوس په سټلایت کې تاسو وګورئ په مساګان کې هغه وبو دي ذخیره کړی دي او هغه وب خپل نشرل مسیر چې دی هغه عادي مسیر چې دی د تایوي به تاسو په انسان تر ازیا ته وچیږي هغه مسیر یو څه بند کړی دی او چې مساګان جوړ کړی چې هغه تقریبا د لسو کال وب لسو د کال د فار دی وب ریزرو فالت ساتل دي نو کدا اوس وب یو قطره وب مسیر نه شي دی بیا هم لسو کال وب لري چې اغه خپل دغه سره مشکل سره حل کی مګر دا یعنی د حل لار نه ده د حل لار دا ده چې دغه وخت او زمان چې دی دا د مذاکره یا د مفاهیمه یا دا شی وخت نه دی ولی افغانستان په دغه وخت داسې حکومت لري چې هغه په جنرال سوي د هیڅ حکومت ته خواته نه دی او دې کده مذاکره کې البته یو تلون کې ترون د چا سره کوي
مننه
دی اول کو ایرانین د افغانستان حکومت پر رسمیت نه پیژني څوک چې تاسو پر رسمیت نه پیژني هغه څنګه کاروي سره تړون نه کوي دا څنګه
مننه هیوا صاحب
انفال باندې خوښ کوم
مننه پاندې خبرونه کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزارت د ویان ماتیولا عابد نظر می هم و پوښته عابد په یو غږیز پیغام کې د یادونه وکړه د خپل حکومت موقف بیان که همدارست د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول د ملي ټلویزیون له لارې خبرېده، د ایران سره د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې چې د ده د خبرو یوه برخه بدلته واورو.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد، برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده، متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبرې کولې. د خبرونې پای ته یوازې یوه نیمه دقیقه پاتې ده که دواړه میلمنو لطفا ډیر لنډ په 150 ثانیو کې ځواب راکړي چې آیا د طالبانو د حکومت او د ایران د ډیپلوماسۍ چینلونه دومره ځواک یا دا توان لري چې د راتلونکو لانجو او حتی احتمالي جګړو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم په دغه ځای کې اول خو اړین دا دی چې د دې حکومت چې دی هغه آیا په رسمیت د ایران پیژني یا نه پیژني. که هغه په رسمیت پیژني کولای شي چې ډیپلوماسي چینلونو سره خلاص کړي، د ډیپلوماسي او خبرو سره وکړي. بغیر د هغه څه زه فکر نه کوم چې دا د ایران غوښتنه د مذاکرې هغه یو غیر ضروري شی دی. تر هغه وخته پورې دوی باید چې اعتزاز شي د افغانستان یو داسې مملکت، داسې حکومت ولري چې هغه د امن نړۍ په رسمیت وپیژني او هم د افغانستان وګړي په رسمیت وپیژني، بیا د هغه څه وروسته کېدای شي دوی مذاکره ورسره وکړي.
مننه سرفراز صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
او په ډیر اساسي موضوع ده. افغانستان نیمه وچا ځایونه کې راځي او دنیا کمترین د اوبو ذخیره لري. نو مونږه فلال باید هغه مونږه فلال باید د خپل همسایه ملکونو د قناعت ورکو چې د اوبو مشکلاتو کې خاوت اوازی وي چې مونږه کم مشکلاتو کې یو. مونږه په داسې ظرفیت لرو چې مختلف په سټلایټ په ذریعه باندې ډیر اسانه سره د اوبو ته قناعت ورکو او ټوله دنیا ته وښیو
چې
اوبو مشکلات لرو.
د اوبو د چارو متخصصان عمر سرفراز او عبدالله هواد و چې په 25 دقیقې پروګرام کې خبرې کولې. تر بل خبرونه د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
رنگ خرمن میں لٹوا man me